ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې د عثماني وزیرو د قبیلی جرګه شوې ده. په دې اړه باندې د سر راپور ته او دغه موضوع بدر تصویرو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې ودرته ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ نه.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان انتمازو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 8مه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام ولري. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اوتمنزو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 8مه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر پر 14مه نیټه په میرالی کې د یوې جرګې پر مهال سوې ده. دا جرګه د هغو پخوانیو جرګو لړۍ وه چې اوتمنزو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونۍ ناسته کې پر حکومت بیا غږ سوی چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري کړي، هدفي وژنې دې ودروي، د تخیلو د زړغوزو مسله دې حل کړي او افغانستان ته کډه سوي کسان دې ستانه کړي. خو په یو حکومتي چارواکي د نومنه شدلو په شرط له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په سیمه کې امنیت تر ډیره حده پر ځای کړی، افغانستان ته کډه سوي زیاتره کسان یې ستانه کړي او پرمختیایي کارونه یې پیل کړي دي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځای مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز اماډي کوڅانګې ISPR ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې امنیتي ځواکونو د یک شنبه پر ورځ په ګډیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیات ویلي چې په عملیاتو کې د وسلوالو د ځای مشر احسان الله چڼي او درې نور وسلوالو وجل سوی دی. د پوز ویان د ادام وکړه چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګرو پیښو کې له لاس درلودلو چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامل وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې 501 کم سلویش نور کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي. د سیاحت څانګې ویبپاڼې د سپتمبر پر 14مه لیکلي دي چې له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,20,000 ته رسیدلی دی. خو په دې کې شاوخوا 2,90,000 کسان جوړ شوي هم دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا وبا 4 کسان وژلي دي چې ورسره له دې ناروغۍ د وژل شویو مجموعي شمیر 3,300 دی. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام ولري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. دواړو لورو د پرمختګ خبره کړې خو لا معلومه نه ده چې د مرکچی پلاو اصلي خبرې به پر کوم ورځ پیلېږي. په افغان حکومت کې یو سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نشو دلو په شرط مشال راډیو ته وویل نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي او شایي په ورځو وځنډیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر مخصوصن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وسوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لوی لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثره استعمال لپاره یې نوې پریکړې کړې دي. د شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو د سپتمبر پر 14مه د امنیتي ادارو لوړپوړو چارواکو په خپل ونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. خبر پاڼه کې د لوی لارو د امنیت او ځواک د موثره استعمال څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کوي. دا په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی مخامخ لیدکاته دي. ولسمشر لوکاشینکا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل مشر ورور وای. د خبرونو پای
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې د سر راپور ته ورځو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو د روانو جرګو د دریم پړاو پرون په میرلي کې ترسره شو. په دې جرګه کې د سیمې زیاتره قومي مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی له حکومت بیا وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کړي. افغانستان ته کډه شوي کډوال بیرته راولي، د شوال د تخیلو د سنغوزو ستونزې دې حل کړي او د هدفي وجنو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د امن باوري کولو غوښتنې لپاره د اوتمنځای لوی جرګې دریم پړاو 13 ورځې میرلي کې وشو چې ګڼو قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. سیما کې د امن باوري کولو غوښتنې لپاره د یادې جرګې لومړی پړاو په میرامشا کې د اګست په 14مه، دویم پړاو د اګست په 14مه او دریم پړاو یې پرون د سپتمبر په 14مه میرلي کې وشو. د مشرانو په وینا جرګه کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په تیرو دوه پړاو کې شوې وې، خو د دوی په وینا لا هم حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي. په دغو غوښتنو کې لومړی چې حکومت سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، غلام خان ترانزیت ته زر پراخ کړي، افغانستان کې میشته کډوال دې زر راستانه کړي او د شوال د تاخیلو زنغوزو مسلې دې هوارې کړي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا هم د دوی غوښتنې سرته نه دی رسولې.
وړه جرګه د دې جوړول چې مثال هغه به د حکومت سره مذاکرات وکړي، خو پرون هلته یو آی ډی اٹیک شو په محمد خیلو کلی کې، هلته بیا کرفیو لګېدلی وه، نو ډېر زموږ مشران دي، ځوانان دي، په دې هغې خلک نه رارسېدلي. اوس په 28 تاریخ باندې په میرانشاه کې بیا جرګه راغوښتې ده، نو باقاعده د ملګرو ټیمونه به هم جوړ کړي دي. هغې جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کېږي چې په کوم ډول د ریاست سره به دې خبره باندې مذاکرات وشي.
د یادې جرګې غوښتنې په اړه په میرانشاه کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه، د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوی، ګڼ شمیر ترقیاتي پروژې روانې دي، افغانستان یې ډیری کډوال راستانه کړي، د پاتې کډوالو لپاره لاره جوړوي، سیمه کې د پاتې وسلوالو خلاف مخصوص عملیات دوام لري او د ده په وینا په 1300 میاشتو کې یو نوی مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلی. د امن باوري کولو لپاره حکومت او فوج شپه ورځ په هڅه کې دي، تر هغه په آرام نه کینی تر څو چې په سیمه کې امن باوري شوی نه وي. شمالي وزیرستان کې د ورستیو بدامنۍ پر خلاف په بیا بیا احتجاجونه او پرلت شوی، خو دا لومړی ځل دی چې د امن باوري کولو په موخه د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو او ځوانانو په شریکه د لویې جرګې د لارې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه ورځو جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د وجلو دعوه کړې. د پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې عملیات یې پرون د ګړیوم په شکتوي کې کړي دي چې پکې څلور وسلوال وجل شوي دي. بیان په وجل شو کې د طالبانو د شکتوي مشر احسان الله سنی خبره هم کوي، خو په دې اړه نه طالبانو څه ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د پوځ د دې دعوو تصدیق شوی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
ډیرا اسماعیل خان او سولی وزیرستان وانک شه د خفیه ادارو چارواکیو د پخلی په مطابق 13 ورځ د سولی وزیرستان شکتو سیمک شه سهار اتنی می بجې امنیتی فورسز د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په یو کورک شه د طالبانو د موجودګی په اطلاع د لټون عملیات لاګیا کړو. عدالت موجود طالبونو سره د ډازونو د بدلون په نتیجا کې چارور طالبون په موقع وژلې دي. په وژلې طالبون کې د تحریک طالبون پاکستان شکتو سیمه کمانډر احسان الله سنی هم شامل دای. تیر مقصدان د فوج مطبوعاتی سانگی ISPR له طرفه جاری کړی شوی بیان کې هم د تحریک طالبان کمانډر احسان سنیه سارا درې نور طالبانو د وجلو پخلای کړای شوای دی او دا بیان شی ویلی شوی دی چې احسان سنیه د روانه میاشت په اولی نه هفته شه په شکتو سیمه کې فوجي گاډي باندې په بمی برید شه ملوث و. تحریک طالبان پاکستان په شکتو سیمه کې د خپل وجل شوی کسانو باراکشل یا سه هم ویلی ندی. دا د هم یودای چې د ستمبر اولنې هفته کې د سولي وزیرستان شکتوی سیما ناخل کې په فوجي ګاډي بمې برید وشا چې په نتیجه کې د یو فوجي افسر لیفټیننت ناصر خالد سره درې فوجیون وژل شوي وي او چارور نور سخت پرهرجلې شوي وي او د دغې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د کورونا ناروغانو لپاره چې کم کمپلیکس یا ځای جوړ شوی هغه بند کړل شوی دی. د هسپتال انتظامیه وایي چې په دغه کې دا مهال یو د کورونا ناروغ داخل دی او نور نشته. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان راکړي.
د مارچ 2016 راسي د کورونا وبا له وجې د ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم بیړني حالات اعلان شوي وو او همدغه پرانا کې د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې د کورونا ناروغ لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ټول لوی هسپتال لیډ ریډینګ کې جوړ شوی د 2500 بیډونو د کورونا کمپلیکس ته بندولو پریکړه شوې ده. د هسپتال ویان محمد اسیم د سپتمبر 14 مشال لیډو ته وویل چې کیسونه ډېر کم شوي دي او دا وخت په ټول هسپتال کې دوی سره دا کرونا صرف یو ناروغ دی نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
کله کرونا شروع شوی و په مارچ کې نو په الارچ کې کوم چې د شبي غټ هسپتال دی په دې کې مونږ د کرونا مریضانو لپاره کرونا کمپلیکس استابلیش کړو جوړ کړی مو چې په هغه کې 255 بیډونو په ټایم داسې و چې مونږ سره تقریبا 100 پورې پیشنټس چې کوم دی هغه اډمټو. دغه شانتي مونږ سره په آی سی یو کې هم ډیر مریضان په دې ټایم کې مونږ سره یو پیشنټ داخل دی په 250 بیډ کرونا کمپلیکس کې. نو هغه مونږ دا فیصله وکړه چې چونکه ډیر غټ کمپلیکس دی ډیر غټ ریسورسز دي نو هغه مونږ سټپ ډاون کو مطلب فی الحال لپاره بند کو. کم یو پیشنټ چې مونږ سره داخل دی داغه لپاره مونږ ورته زوړ چیسټ وارډ وایو پاغه کې چې کم دی اکسیجن پوینټس دي او پورا فیسیلیټیز دي دا د کورونا کمپلیکس نه جدا یو وارډ دی هغه ورته مونږ مختص کو چې پای کې 15 سلويخ بیډونه دي. باقي زمونږ د کورونا سټاف چې کم دی داغه مونږ لکه تیار یو الله دې نه کې داسې خبره راشي نو مونږ واپس دا کورونا کمپلیکس فارول کې زمونږ ټایم نه لګي.
دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته ویل کې سونه کم شوی خو وایرس لا ختم نه دی او تیر سو ورځو کې د اولس لخوا د بی احتیاطۍ له وجې معمولی زیاتوالی راغلی دی نو باید احتیاط وکړی شي.
کیسز کافی حد پورې کم شوی دي خو لکه د دې دا مطلب نه دی چې وایرس ختم شو او مونږ خلک ته بیا ریلیکس کو خپل ایس او پی زو دا نورمال لایف تراو اوس کو مونږ وګورو نو زمونږ د سو ورځو نه نسی لږ شانت کې انکریز په کیسز کې را روان دی او ریزن دا دی چې مونږ دا غټ اختر او بیا دا 14 اگست زموږ کوم راغلی او بیا اوس دا محرم تیر شو نو مونږ دې کې د اچ ډیر زیات گیدرنگز وکړل مجلسونه مو کړل او ډېرې غونډې مونډې په کې وشوې. خلکو پکې د ایس او پیز خیال هم نه ساتل نو لږ شاندې کیسز زیات شول دی. د وجه خو بیا هم الحمدلله شیزونه انډر کنټرول دي اوس هم لکه د اورځې زمونږ 50-60-70 پورې کیسز پازیټیو راځي. دا ډېر لاندې پورې رسیدلې وه 25-30 پورې رسیدلې وه.
په حیاتآباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عماد علی شاه مشال لیډو سره په خبرو اترو کې په اولس غږ وکړو چې باید اوس هم پوره پوره احتیاط وکړي شي ځکه چې د مردان ضلع په شمول د صوبې نور ځایونه هم کیسونه بیا شروع شوې دي.
نو په کار مونږ لدا دا چې لدا چې کورونا ختم شوې ده ولدا ټول خپل من ختمه او سم څه څه زینو کې څه کې څه مونږ سره دلته مرادي مردان کې مرادي دي او بعض زینو کې دې یونټ ختم شي خو بیا مونږ ولس راوړل چې صرف دې کوم راکې چې ماسکونه دي چې لاسټ او ماغه شانتي دې چې سم ګلوز دې هغه دې ما دې خپل احتیاط ته جاری ساتي نو زه به طرف دا غوښتم چې خپل احتیاط پکار دې او حکومت ته دا خاص څنګه بیل پکار داري چې په میډیا باندې دا خبره بار بار بیا دوهراوي چې سټیل دې نه پکار داري چې سم ماسک دې استعمالې ګلوز دې
تیر اورز دا مردان ڈپٹی کمشنر عبید وزیر دا ضلع پازو نکلو کې چرته چې کرونا کې سون راغلی وو د لس ورځو لپاره مایکرو لاک ډاون هم اعلان کړی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 13 غنټو کې 50 د کرونا کې سون را مخته شوی دی. دغه شان د سپتمبر 14 نیټې پورې ټول صوبه کې خوشه 12000 کې سون رپورت شوی دی چې پکې تر دې دمه خوشه 2500 مړه شوی او 15000 نه سیوا روغ شوی یا رغی دلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال لیڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال لیڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تزمشاه لیډیو ته وګي. د اتوار پر سواد پریس کلب کې د مټي اوسیدونکو دوه ورونو خبريالانو ته ویلي چې پولیسو دوی بغیر مقدمه سلور دي پټانه کې بند کړی ول او وهل ټکولي ورسره کړی. پولیسو د دوی خاندانی مخالفینو په وینا نه قانون عمل کړي، دوی ته د انصاف ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د قانون مطابق کاروایی کړي. د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان په تفصیل ډالي غلي.
سواد پریس کلب کې د مټي سره تعلق لرونکي زلمی کابل خان چې یو لاس یې تړلې او اوږی ته ځوړندې وایي چې د مټو پولیسو دوی چې ورسره بل ملګری هم بغیر مقدمې د اګست په 1 نیټه بند کړل او وهل ټکولې ورسره کړي. وروسته عدالت په خود نوټس دوی د پولیسو له بنده را خلاص کړل.
زه پولیسو والیم زیات لاس عالم ماتلې سر عالم والې او خپي مې خپیر عالم والې نورم زیات ټکېدلې ملګر سلور ورځې زه به اوسر بتانه کې بنو نه پیرو نه پرچوا جج پسی سڑے را ولی گو تانے تھا اب پچھاپا ہوا لا زود جج بری گلم مونگ تین صاحب میں نمچی جمشید دے زود چاوا رہما علم خان دے او یو دے اسی جو گنر دے یو اسی جو دے زمائی جاتا بیزتیم گلا او وحال اجزیاتیم لا ساوخ پی لکتا کار ایویستیم بیخی
زخمی تن ورور رپی اللہ تور لگوی چی دا پولیسو دا دوی دا خاندان مخالب سرا جوڑ ول او دا هغوی پا وینای دا غیر قانونی کار کرے. اوس د پولیسو په ضد مقدمه هم نه درج کیږي او نه اعلی چارواکي دوی پر یاد اوري، ځکه پریس کلب ته ورغلي.
لاول نه دا مسله وه چې دا موټر سایکل هغه ځای کې یو مارکیټ کې ولاړو او دا کسان نه موټر سایکل ته لته واړوله و بوی وستو تانې ته دا خو د پولیسو کار دی کنه. پولیس مونږ تر تانې نه رپورټ وکړو مونږ چې تانې ته لاړو نو زما دی رور دا اغسته او چرچانه اغسته او هغه ته ټلیفون وکړو هغه راوغښتو نو چې هغه کله راوغښتو د یې په یوه حالت کې بند کړو هغه په بل حالت کې بند کړو په 31 تاریخ باندې بیا په 3 تاریخ باندې بغیر اف آی آر او بغیر دغه نه دا کابل خان ساتلی شوی دی والی شوی دی ټکول شوی لاسې مات دی او د ده باندې بیا مونږ فرمان تاڼه بیا اسپتال ته یوړو دیم ته جج بری کوله دغه نه عدالت نه ډاری کو.
په دغه اړه د مټي تحصیل پولیس مشر ډی ایس پی پیر زربادشاه چې د مقدمې نقدې هم وړاندې کړې چې پرې د سپتمبر 2 نیټه لیکته وایي چې دوی د قانون مطابق کاروایی کړي.
دا په نن دور کې پاسیبل نه ده چې یو سړی د بغیر اف آی آر څوک ونیسي. دا چا چې پریس کانفرنس کړی دی سلمان نومې دی باقاعده 381 ډایرکټ چارج دی دا چا نه چې موټر سایکل پټ شوی دی هغه سړی په باقاعده خپل دا د موټر سایکل په خپل برامد کړی دی او سره تاڼې ته دا راوستي دي ٹھیک شو کنه. او دا بل لک چې کوم دی ملګری دا کابل خان دا هم سره چارج دی د بی بی اے کړی او دا بل چې کوم دی نو دی په ضمانت شوی دی اف آی آر باقاعده موجود دی. دا دواړه چې کوم دی نو دا موټر سایکل په غلا کې ملوث دي او دا ګروپ والا دی ګروپ نو دا بل سړی چې کوم دی نو ځان همدردی حاصلولو لپاره سوشل میډیا او د میډیا چې کوم دی نو سهار اخلي.
په سواد کې د پولیسو یا نورو سرکاري ادارو لخوا ولسته مرسته ورکوونکي ادارې پبلک سیفټی کمیشن مشر جانزیب نفیس په دا اړه وایي
د کم متاثره پارټي یا ایګریوډ پارټي هغه بیا داسې کار کوي چې پبلک سیفټی کمیشن ته یو درخواست وکړي او سسټانس د هغوی په هغه درخواست کې چې هغه ولیکي دا بیا د هغې دپاره زموږ خپل طریقه کار دا د قانون مطابق مونږ بیا د هغې ډی پی او صاحب ته سمن وکړو او په سمن په تھرو باندې متعلقه چا خلاف چې دیو کړی د پولیس پارټي نو هغه بیا راشي حاضریو کی او خپل جواب داخل کی نو بیا کفرس کدی د خپل خبره په خپل شهادت پترو باندې ثابت کی نو بیا مونږ اخیری فیصله چې بیا مونږ خپل فایل ته وګورو او شهادتونو پرانا کې درخواست او جواب درخواست پرانا کې داغه بیا مونږ فیصله وکړو.
د پبلک سیفټی کمیشن مشر جانزیب نپیس چې پخپله وکیلوم دی زیاتوي چې پولیس بغیر مقدمه یا د مقدمه سره ملزم د 24 ساعتو نه زیات په تاڼه کې نشي بندولی. په دغه لړ کې متاثرتن نیغ په نیغه په عدالت کې هم د پولیسو په ضد مقدمه درج کولی شي. کچرې دوی ثابته کړي چې دوی سره پولیسو زیاته کړي د قانون مطابق پولیسو ته سزا چې پکې بند او څوکۍ څخه لړکول شامل دي ورکولی کېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
داس مشال لیډ ته وګي. په پېښور پوهنتون سوشل ورک څانګې د سپتمبر پر 9 نیټه د زغم او مکالمې پر موضوع یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی و چې پکې د پاکستان او نړۍ د نورو هیوادونو پوهانو خپلې تحقیقي مقالې او لیکنې واورولې. د دې هدف په ځوانانو کې زغم دودول و. ځینو پوهانو وویل چې ځوانان د هیواد راتلونکي دي او یو داسې روزنې ته ضرورت لري چې سبا له د فیصلو پر وخت په دوی کې برداشت یا زغم زیات وي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس.
Thank you.
د پیښور پونتون د سوشل ورک یا ټولنیز چارو څانګې درې ورځنۍ نړیوال آنلاین د وړي کورس جوړ کړی و چې د سپتمبر په 11مه پای ته ورسېدو. په دې غونډه کې د 9 ملکی او 12 بهرنیو پوهنتونونو استازو او تر 100 پورې زده کوونکو برخه درلوده. په دې کورس کې د زغم او مکالمې د دود په موضوع یوې څېړونکي شګفتا ګل خپل مقاله وړاندې کړې وه. د سپتمبر په 14مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې شګفتې وویل چې په عمومي توګه په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د کلونو د شخړو او سخت دریځۍ د ماحول نه پس ځوان کول کې د زغم رویه مخ په کمیدو ده. خو دوی د نن ځوانان د راتلونکي د مشرانو پر رول کې انځور کوي. شګفتاګل وایي چې لبد مرغه دا مهال په ټولنه کې د ماډرنایزیشن یا جدیدیت د دود په مخه د شخصي محرمیت او شخصي ازادۍ خواته د مایل کېدو له وجې ځوان کول د اجتماع پر ځای یوازې توپ خواته روان دي او د یو بل سره د مکالمې دود په کمیدو ده. دا چې زغم څه ده او ضرورت یې ولې ده؟ نو نو موړې وای
چې برداشت هم دا ده چې تاسو د بل کس خبره دا اوري ځان به پوه کړي. لکه دا ضروري نه ده چې ته د بل کس خبره به مې هغې ته ځانه مختلف هم سوچ کولې شي. نو برداشت دا ده چې خیر دی هغه یو جدا کس دی هغه هغه بل سوچ هغې تېری شي. نو هغې سوچ به بکې عزت بکې ضروری نشته چې هغه به هم تاسو په شان کې سوچ کړي. نو زمون کور چیلنج هم دا دی لکه اکچوئل چیلنج هم دا دی چې زمون که تاسو ایجوکیشنل انسټیټیوشن ته ګورئ که تاسو اوور آل د معاشرې ټرینډ ته وګورئ نو دې فیز باندې ټریننګ تاسو ټریننګ لکه انفارمل دا فیز دیسیز باندې مونږ لکه څوک ګائډ کوي نه. ضروری نه ده چې بل کس تاسو په شان به سوچ کوي یو ډفرنټ اوپینین کېدی شي. نو لکه مونږ ځکه یوت سره عمده خبره کوو چې هر وخت تاسو ټیک نه.
د دې سمر کیمپ منتظم د پېښور پوهنتون د سوشل ورک د څانګې استاد ډاکټر محمد ابرار د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل چې دا مهال د پاکستان په 14 پوهنتونونو کې د سوشل ورک څانګې دي. خو د دوی ترمنځ د خبرو اترو او ناستې کومه ذریعہ نه و. نو د دې آنلاین سمر کیمپ لاري د ټول مونږ په یو ځای کېنول
چیز روانه چې ادم برداشت د خلک کې برداشت ختم شوی دی. دې ما زمونږ دا و چې څنګه به د انساني سماجی یو بل سره د تړون چې کم دی دا مونږ څنګه استعمالولی شو د انسانانو د خدمت لپاره. دا په دې پروګرام کې مونږ سره بین الاقوامي چې کوم دی پریزنټرانو چې خپله مقاله پیش کړله او نه چې کومو هغه زمونږ د دې وطن د پاکستان مختلفو پوهنتونونو نه مختلف پروفیسرانو او هغې سره سره سوشل چې کوم سماجي اکټیویست چې کوم خلک کار کوي په رایټس باندې په دې باندې هغه خلکو
د څېړونکي شګفتاګل په خبره په ټولنه کې د آدمی برداشت ټولنی د وجه په کورنۍ دننه د مکالمې د انغری په غاړه د ناستې او په حجره جماعت کې د یو ځای ناستې او خبرو اترو د دود کمیدل هم دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تزمشال لیلو تو وگی د پیښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ د شاعر محقق او نقاد همیش خلیل په درناوي کې پروندې اتوار په ورځ غونډه جوړه کړې و. په غونډه کې د سوبې د بیلابیلو برخو ورغلو لیکوالانو استادانو او شاعرانو ګډون کړی و. پر دې موقع ویناوالو د همیش خلیل پر کار او زیار رڼا واچوله او د هغه د کار ستاینه وکړه. په دې اړه له پیښوره شبیر جان دا راپور راکړ.
د شهر همیش خلیل پادرانوی کې کیدون کې د غونډه کې پړلمبي زل د هزارې ډیویژن شاعرانو او لیکوالانو پیښور کې ناشته وکړو. دوی د پښتو ژبې شاعر لیکوال تنقید کوونکی او سړنکار همیش خلیل کار نه یوازې وستایو بلکې د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدماتو پرانا کې ایوارډ هم ورکړو. همیش خلیل چې د زیات عمر او کمزوري له وجې په دغه دستور کې ګډون ونکړ شو خو ایوارډ ورکوونکی د هزارې پوهنتون پښتو اکیډمي مشر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي چې د همیش خلیل په شان چې څومره هم پښتانه لیکوالان شاعران او سړنکار دي ورته به دغه رنګ ایوارډونه ورکول شي او د هغې کارونه به ستایل شي.
یو خو احمد وه چې پښتو اکیډمي هزاره چې کومه ده په کال 1994 کې قائم شو وه نو موږ غواړو چې هزارې کې د پښتو ادب پښتو ژبه پښتو تشخص چې کوم دی دا موږ بحال کړو قائم وساتو او دېنه علاوه پېښور چې ارڅده ټولې پښتونخوا سره موږ خپلې ادبي او ثقافتي رابطې او تړون چې دی هغه موږ مضبوط کړو. موږ خپل مشران چې کوم دي د هغې عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته یو ایوارډ ورکوو. خوشحاله یم چې دا ایوارډ همیش خلیل صاحب ته ځي چې دا وخت په پښتنو کې ټولو نه د لوی عمر ادیب دی او ټولو کې زیات کار یې کړی دی او زه خوشحاله یم چې په اول ځل د هزارې ادیبان راغل دي پېښور کې هغې دستوره کوي او د ټول پېښور او پښتونخوا ادیبان د هغې مرسته کوي او موسری ناست.
د همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې دغه غونډه کې شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر حسرت مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې د هزارې پښتو اکیډمۍ دا ګام اوستایو او ویل چې خپل اتلانو ته درناوی ورکولو لپاره دا یو خو هڅه ده.
د هزارې شاعرانو او ادیبانو د ډاکټر اسماعیل ګوهر په نوم باندې د یو ادبي ایوارډ اجرا کړی ده چې لومبی ایوارډ پکې همیش خلیل صاحب لورکو. دا ډېره لویه خبره ده. موږ پې خوشحاله یو او دی د یو قامي ادبي مرکز جوړولو کوششونه هم کوي نو دا هم د ستاینې وړ دي چې په ټولو پښتونخوا کې به ګرځي او همدقسې شخصیتونه به را پیدا کوي او په هغې باندې به پروګرامونه کوي د هغې له به ایوارډونه ورکوي د هغې مالي حالت که خني هغې سره به پیسو امداد کوي. همیش خلیل صاحب په خپل ذات کې هم یو انجمن دی یو اکیډمي ده او د اکیډمۍ نه زیات کار یې کړی دی. څومره زاړه کلاسیکي دیوانونه چې چاپ کړي دي یا یې په مختلفو موضوعاتو باندې خوشحال بابا باندې رحمان بابا باندې کامل صاحب باندې مضامین لیکلي دي مقالې لیکلي دي او د دې کتابونه چاپ کړي دي نو هغه ډېر زیات د ستاینې وړ دي.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې همیش خلیل پښتو ادب له ډېر څه کړی دي نو دا ډېره د ویاړ خبره ده چې د یو څېړنکار ادیب او یا شاعر کار وستایل شي.
دا یقینا چې ډېره درنه د ویاړ خبره ده چې همیش خلیل صاحب په خپل ځان کې په خپل ذات کې یو اداره ده. هغه که تخلیق ګورو هغه که تحقیق ګورو که تنقید ګورو نو هغه پښتو ادب ته ډېرې زیاتې بخښنې کړي په دې حق له چې دا ایوارډ څوک ورکوي. د پښتو اکیډمي هزاره او پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ته زمننه قومه چې هغې دا د قدر وړ شخصیت ونزول او هغې ته دا ایوارډ ورکو.
په پېښور کې خبریال او شاعر امجد علي خادم مشال لیډو ته وویل چې هنرمندان د ټولنې پرمختګ امن او سوکاله کې مهم کردار لوبول شي نو داسې غونډې ډېره اړتیا لري چې دغه هنرمندانو حوصله لوړ شي.
یو ځانګړتیا چې دا کوم غونډه لري نو هغه په دې حواله چې دا همیش خلیل صاحب تعلق چې دی نو هغه پېښور سره دی او بیا د پېښور دا چې دی نو د ډېر عمر شاعر ادیب دی. د دې عمر چې دی دا نوی کالو ته رسېدلی او هغې ډېر زیات کار کړی دی. شاعر ادیب چې دی هغه د خپل قلم په ذریعه د خپل فکر په ذریعه باندې هغه چې په معاشره کې کمی نه همواری وي هغه د هغې د هوارولو کوشش کوي. د خلکو د ذهنونو د مثبت بدلون دپاره هغې سره یو ښه فکر موجود دی.
پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر دی د دې غونډې مشري کوله. غونډه کې ګډونوال وینا وه چې په ټولو پښتونخوا کې به دغه رنګ ټولو شاعرانو لیکوالانو څېړنکارو پسې ګرځي او د دوی د کار ستاینه به همدارنګ کولی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
څنګه تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته په افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استادو ترمنځ روانو خبرو اترو په اړه باندې تفصیل درکو. زمونږ همکار اسد الله لودین دا راپور وړاندې کوي.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوریو هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیلې شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې د مشال مرکې. او دلکو اوس په دې موضوع په نړۍ کې تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې د بدلیدونکي آب و هوا او ماحول څنګه دی، په دې اړه باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د ماحول د چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړ سره خبرې کړي. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه اوریدونکو، د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د سپتمبر پر نهمه د استرالیا د سیدنی اقتصاد او اصول انسټیټیوټ د نړۍ مختلف هیوادونو ته ورپېش ماحولیتي ګواښونو یا چیلنجونو په اړه رپورټ خپور کړی. انسټیټیوټ د نړۍ یو سل پنځه اتیا هیوادونو کې تحقیق کړی او وایي چې تر 2050 کال پورې به له دې جملې څخه 40% هیوادونه د اوبو او 22% باید د خوراک له لوی کمښت سره مخامخ سي، چې له وجې به نه یوازې میلیونونه خلک بې کوره او بې ځای سي، بلکې په نړۍ کې به د خوارځواکۍ کچه هم خورا زیاته سي. پاکستان، افغانستان او هند هم په هغو هیوادونو کې شولل سوي چې آب و هوا بدلون له سخت خطر سره مخامخ کړي دي. د مشال مرکه مو هم دې غواښونو او ستونزو ته ځانګړې کړې ده. میلمه مو هم د دې موضوع پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ دی. ډاکټر صاحب، د مشال مرکه کې مو هرکلی کوم. ستاسو تعارف مې ځکه لنډ وکړ چې غوښتل مې تاسو په خپله اوریدونکو ته ځان وروپېژنې، نو که مهرباني وکړئ لږ خپل تعارف راسره وکړئ.
ډېره مننه عبدالله کاکړ صاحب. زما نوم ډاکټر عبدالرازق په خټه کاکړ یم، د بوري د سیمې اوسېدونکی یم. په عام ژبه کې لورنای مورتیای ما خپلې زده کړې د پی ایچ ډی یعنی د ډاکټریټ لیول پورې کړې دي، او زما خاص ټاپک څه دی، زما کار څه دی، هغه پر انیمل جنټک ریسورسز باندې دی، یعنی د حیواناتو پر نسلو او د دوی زموږ په زندگی کې یا زموږ د خوراک په توګه د رول په باندې، د دوی په ډایورسټی باندې، پر نسلو باندې. او د دې لپاره مې خاص یو خاص ټریننګ له زراګوزا یونیورسټي له سپیرو څخه کړی دی، د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن په تعاون باندې. مخکې ما له اف ای او سره، له نور ارګنایزیشنانو سره او لایف سټاک ډپارټمنټ سره په پاکستان کې کار کړی دی. اور اس دے بیا ما یونیورسٹی کے پروفیسر و مانس ویلا یونیورسٹی کے دا وقت زا پا علائم شار کے دا متحدہ عرب امارات کے کار کوما دلتا دا پویو یا دا شدو یو دا غدی یو فابریکا دا اور فارم دی پا غیتی زا دا ٹیکنیکل منیجر پا طور باند کار کوما
ڈاکٹر عبدالرازق کاکر صاحب تاسو تعارف وکړی تاسو دغه کم کار دی هغه په مختلفو ډیر پراخ دی که موږ راسو پاکستان او افغانستان ته او بیا پښتنو سیمو ته راسو تاسو په خیال باندې دغه ماحولیات یا آب و هوا بدلون چې کوم د رپورټ هم ذکر ما وکړي په رښتیا هم د پاکستان یا افغانستان په مجموعي توګه او بیا د پښتنو سیمو په خصوصي توګه یو لوی خطر سره مخامخ دي؟
بالکل بالکل دا یو رپورٹ نہ دے ز بدا ویا مس یار دا قسم تقریبا سن رپورٹ نہ شاید سو دے پدانو سو کلو کی دننا نو دا تا داس مرس کما نا کا دا ودی تا ریڈ زون یی دا ریڈ ہاٹ سپاٹس دس پا لکا افغانستان دی پاکستان دی انڈیا دا حتی بنگلہ دیش دی دا گے وجوہات دی دا گے یو خدا وجوہات دی سدنت کچریم زمر ډیر زیات رول نه دی پکښې کلایمیټ بدل شوی دی دا اقلیم مسله ده د تودوشه درجه کال په کال زیاتېږي دا مطلب په کوټه کې خلکو په دوبی په اوړي باندې په کوټه د خلکو د کوټ خلکو باندې غروزه خوام راړلې اور بیا به استعمالول اوس حالت ګرم آرام نشي
یعنی تاسو وایسته چې ګوایو وخت کې یعنی تاسو یو وایسته چې وخت کې کوټه شار دومره سوړو چې خلکو باندې غرو لغروزه خواوري راړي په ګرميانو کې په اوړي کې او اوس
خلک اوس خلک ژوند مشکل دي دوی ګرمي ده نو دغه ګرمي سیدا پر هر څه باندې اثر لیدل دي دي تر کور دغه اثر چې موږ پر دوه شیانو باندې وښ د اوبو د کمښت او دویم خبره سیدا د خوراک پر توکو باندې وښ موږ د خوراک اور موږ کم شیان موږ لپاره خوراک پیدا کوي کاغه حیوانات دي کاغه بوټي دي دا هو پر استعداد باندې اثر لوږي هغه خو یا فرست ټایم باندې چې د کژنا یا هغه نو نه ژوند نشي کولای یا هغه نو نه پیداوار مستنی سره کولای
شه ډاکټر صاحب دې ته برازو چې یعنی د دې بیا توانونه چوي اول دې ته راځو تاسو واسه چې دغه رپورټونه یو نه دي ډیر رپورټونه راغلي دي او اکثره موږ هم لیدلې دي چې هغه وایي چې دلته د مولیات او آب هوا بدلون د چاپیریال بدلون دغه ټول نړۍ ته ګواښ پیدا کړی دی تاسو په خیال باندې د نړۍ له نورو وادونو سره که موږ خپل دغه د پښتنو سیمه پر تلاکو یا پاکستان افغانستان سره پر تلاکو نو اسورتیالم هغه خطرناک دی لکه په نورو ملکونو کې دی کنه زموږ یو ځانګړی حالت دی یو خاص حالت دی
زموږ زما په خیال چې د دنیا په خطرناک ځایو کې موږ شامل په دې باندې چې لکه د افریقا کې ځینې ملکونه دي په هغه کې دا شی ډیر زیات دی لکه خاص کر مدغاسکر دی مدغاسکر کې چې دی ډیر زیات بوټ کې د دنیا بهترین ځای دی جنت دی د بوټو او د حیوانانو د قسمو انه ته دومره حیوانانو دغه په خطر کې دي چې دا غولست راوخز موږ د ګردو حیوانانو له تعداد سره برابر دي موږ په دونه خطرناک زون کې غولې دلته بارانونه یا کژنه یا پر ټایم نه کژ یا نه کژ نو دا یو وجه نه ده دوه خبره ده چې موږ بوټي وول خاره پر موږ باندې هوا راړي او موسم ګرم شوی نور ګرم شوی
یعنی ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر صاحب تاسو کدار تو یعنی د یاد دغه یعنی وچکلی وجه څه ده یاد دی اب هوا د بدلون وجه څه ده ځانګړي توګه زموږ تاسو په وطن
ګور د دې لوی وجه څه ده دا کلایمیټ چینج دی دا موسم څه د دنیا بدل دا یو زموږ غن دی ګور ته نن کته اوس خبرې دروازه په کالیفورنیا کې نن غرونه لګیدلې دي زنګلو غره خاصه دي پروسه کا د استرالیا تقریبا 10% زنګلونه شام وسول تباس او باقي حیوانات تباس دا نو نه کتا چې دلی و بل اورس په سودان کې په دوه دریابونه دي د نیل دوه دریابونه دي په اوت سیلاب راغلی وي دا نو نه مثلا په پاکستان کې بل اورس په شارو کې سیلابونه وي یا اربن فلډز کراچی کې د دې دا اصل شی چې کلایمیټ بدل شو موسم
یعنی ولی موسم ولی بدل شو موسم ولی بدل شو موسم په خو ولی نه بدلی دی اوس بدل شو
یو قدرتي موسم قدرتي روان دی بدلږي دا د څلورشتو زرو کلو څخه دا موسم بدلږي دا یعنی یو طبیعي شی دی لیکن انسان د انسان حرکات او سکنات او اکټیویټی سي دي واغو ته ډیر سپیډ ورکړي اسپیډ سي ورکړي هغه څه وسو ګور موټران ډیر شو کارخانه ډیر شو زموږ په خوای خو نست زموږ شاو خو اس ملکونه دي هغه ډیر زیات انرژي استعمالوي، ډیر زیات تیل استعمالوي، هوا نه کاربن لاړي، هوا سیدا هغه
یعنی دلته لږ به د خلکو دپاره ووایي چې کاربن یو ګیس دی، او دا ګیس چې دی دا تاسو وایسته چې دا که ډیر وي په هوا او فضا کې، نو دغه ګیس چې دی دا یو قسم په ماحولیاتو باندې ډیر بد اثر کوي.
دا مځکه ګرمه ساتي، توده یې ساتي، نو چې دا مځکه ګرمږي پر هر شی باندې اثر لوږي. د اوبو د بارانو ترتیب هم بدلېږي، د بارانو تعداد هم بدلېږي، د بارانو فائدې هم بدلېږي. لکه مثال مخکې به موږ دا زموږ بزګران ورسره پوه چې په دا وخت کې به دا شی کرو، په دا کې به دا کرو، په دا کې به دا پر هغه ټایم به بارانونه کېدل. اوس چې دوی وکړي وروره بله ورځ باران پروسي اتو خم په مځکه کې وروسي.
نه خو دا کاربن خو اوس نه دی راغلی. دا خو چې کله انسانی ژوند دلته پر دې ځکه سوی دی دا کاربن وی، نو دا کاربن اوس ولې زیات دی؟ په خوانو زیات
اوس دا مادر ټول اکټیویټی زیات اوسه، ګاډیان زیات شو، په خوا موټران نو خالی به یو څو یو چا به یو څو سایه سازل یا بیا لرګي سازل یو پختان یې پکاو. اوس د دنیا کارخانې سي دی هغه په تیلو چلېږي، د دنیا موټران په تیلو چلېږي، په دنیا کې غټي اکټیویټیان روان دي، کارونه روان. لکه اوس مثلا د استرالیا کې زنګلو اور واخستې، په عرباو تنه کاربن یې هوا ته وخزاوه. دا نه نن په کالیفورنیا کې اور اخستی دی. دا نه مثال زموږ پر یو کراچۍ په ښار کې په لکاو موټران ته مطلب دا ګیس به چیرې سي؟
نه یوازې موټران دي چې کاربن پیدا کوي، که نه نورم ژوند بدل سوی دی. هغه وجه ځاخه یا سیلابونه راځي، یا موسم بدلږي، یا نور طبیعي ناورینونه راځي.
تر کور دو غټ سیدی وجه سیدا دا انډستریالایزیشن دی، دا
لوی لوی کارخانی صنعت
کارخانی دی، پاگی کی موٹران هم دی، خالی خار کارخانی نی دی، دا انرژی فابریکی دی، سیدا بجلی نی پیدا کئی. دیر زائیون تو سو پوری خلو کولا استعمالی، بلکل یو تور لو خلو ویزی تر دی بای. یو دا ندی پورا بیا بلا خبر داد، بیا قدرت سیدی هر شای پا یو بیلنس کی ساتی. بیا دا بوټ سیدی، دا بوټ سپرمزا کشنی دی، آر چونی کشنی یو کلوی دا کاربن خوری. ابوت موږ ووال زموږ لوی ګناه ده، زموږ د وطن ګناه ده، زموږ د خلکو ګناه ده، موږ ابوت ووال.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې کم دا کاربن ګیس چې هغه ماحولیاتو ته تاواني دی، دا هغه چې دی هغه چې کم دا ونې دي، دا بوټي دي، دا درخت دي، دغه کار دا دی چې دغه ګیس واخلي او له هوا صفا کی. نو تاسو وایئ چې دغه چې کم نورو سیمو یا پښتنو سیمو کې خلکو دا بوټي وهلي دي، نو بوټي دومره کم دي چې هغه ګیس خوړلو دغه نسته او هغه په هوا کې دی.
بالکل بیلنس موږ اوټ کی. یعنی مثال موږ زر ټنه کاربن پیدا کوو، د پنځه سوه د خوړلو نه موږ سره درخت شته، د پنځه سوه په دوا کې راته پاته کېږي. زموږ د ایسې ګناه چونکې کمه ده تر نورې دنیا، تر دا صنعتي ملکو، لیکن بیا هم موږ له ګناه بریو زمن نه یو. موږ ګوره بوټي وول، موږ مطلب د ډېرو شومو مقاصدو لپاره زموږ بوټي مو ختم کړل. ښه درخت شته هغه دوه زره کاله عمر وي چې خلکو د یو مقدسه صحیفو غوندې ساتلي دي. دا ورسه مطلب په آسټرالیا کې یا په نورو ځایو کې خلکو زړې درخت سیدي داسې ساتلي دي لکه د آسماني صحیفې. موږ وروره تبرونه ورته ونیول، هغه مو ووایي د کونړ زنګلونه مو ول، د سوات غه مو ول، د زیارت غه مو ول، د بل شي مو ول. نو هغه یوه درخته چې دغه په ټناو کاربن ډای اکسایډ، نو په ټناو هغه کاربن ډای اکسایډ پاتې شوي. بوټي موږ ووول، هر شی موږ ختم کړي، نو هغه بوټي څه فایده ده؟ بوټي فایده ده صرف دا نه ده چې دا کاربن رالی شي. بوټي څه کوي؟ چې مثال یوه درخته کم از کم یو ټینکر دوه زره درې زره ګیدنه اوبه له ځانه سره محفوظه کوي.
یعنی تاسو وایسته چې دی یوازې کاربن نه خوري، بلکې د درختی کار دا دی چې دی اوبه هم زیرمه کوي. هغه څنګه ډاکټر؟
دا پر یو ټینکی ده، دا درخته ته ته داسې مه ګوره چې دا صرف درخته ده، دا پر یو ټینک دی د اوبو. نو دا چې دا څه بارانونه کړي، دا درختی دا اوبه له ځانه سره زرمه کوي. زموږ په مځکه کې لاندې د اوبو لیول راپورته شي، دا مځکه زرخیز وي، په هغې کې نمی وي. د نمی دا فایده وي چې ډېرې داسې بکټیریا او جراثیم شیان شته، هغه په نمی ځایو کې پیدا کېږي. نو چې هلته نمی وي، دا مځکه نوره زرخیز وي. بکټیریا چې ده دا مځکه زرخیزه کوي، مځکه ورستوي، بیا په دې کې نور بوټي شنه کېږي، نور بوټي شنه کېږي. نو یو دا چینایي بوټی څه دی؟ دا هم لزان سره تقریبا داسې اوس مرسې دوه ګلاسه درې ګلاسه اوبه محفوظه کوي اور بیا په دغه حساب باندې کاربن خوري له آواز په دغه د درختی یا د شنه بوټ خوراک کاربن
نو اوس یعنی تاسو وایسه چې یو خدای کاربن ختمی او اوبه زیرمه کوي د بوټي ادرختی کار دادی د دې علاوه نور د یو داسې بوټي چې زموږ تاسو په جنگلونو کې او زیاتره د پښتنو ک جنگلونو دي ک په سواد کې دي ک په زیارت کې دي کې تاسو د کورنړ غیات کړی افغانستان کې نور او د زموږ تاسو وطن ډیر چینو او زغرونه سپیرسو نو لدې سره نه یوازې د کاربن کچه زیاته ده او سره د اوبو زیرمه کول کم سو نور کم تاوانونه بیا تړلې وي
یو فائدے نه دی ابل اورز ما یو چا سره دغه کول ما دو اویا فائدے اوس مرل دی دو اویا فائدے 72 فائدے خبر دا سیدا سیدا ګور دا یو اوبه زرمه کوي لزان سره ما در ټول هغه درخت ته تبته دی اوبو د ټینک په نظر ګوري دا سیدی بل سیدی دا خار لزان سره زرمه کوي د دې په ول کې سیدی اغه لزان سره دا خار زرمه کوي دا فرټایل دا زرخیز خار محفوظه له مشت په وطن کې ساتي په دنیا کې تر ګردو غټه نیچرل قدرتي سرمایه او قدرتي جایداد سی هغه دا فرټایل خار ده دا زرخیز خاوره
خاوره
نو درخت سیدا زموږ خاوره زموږ پر وطن ساتي کبدا درخت ته جوړوي دا سیلابي اوبه سراسي دا خاوره یو څه په دریا سیند کې ته سي زموږ وطن غریبوږي اصل غربت ده دی غربت ده نه دی چې له تاسو سره پیسې نهسته غربت ده دی چې له تاسو سره زرخیزه خاره نهسته غربت ده دی چې له تاسو سره اوبه نهسته غربت ده دی چې له تاسو سره بوټی نهسته غربت ده دی چې له تاسو سره د بوټو قسمونه نهسته یو دا نه دی چې بوټ وولسول دا هم وسول چې د نه بارانو له وجې څخه ستا سیستم بدل شوی سیستم څنګه بدل شوی یو څه قسمه درخت خپاته شوی یو څه قسم بوټي ګرسر ډیر شو سیاه نور بوټي اوس زموږ په وطن کې خلکو د علاج معالجو لپاره د طبي مقاصدو لپاره استعمالول یا د نورو فایدو لپاره استعمالول د هغو نسلونه بیخي ختم شول هغه زموږ په موزیم کې هم نهسته موږ دونه بدقسمته کوم زموږ د پلانټ موزیم لا نهسته د بوټو موزیم لا نهسته زموږ پخواني خلکو سره یو نالج وي علم وي هغه د دې بوټو مطالب وي نو د بوټو هر صرف خارې نه دي خیر صرف اوبه نه دي له دې سره یو پرا علم دی
یعنی او بل ډاکټر راځي کاکړ صاحب دغه ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو ذکر وکئ چې دې سره دوه اویا فائدې دي خو تاوانونه به هم دومري یعنی کدا نه وي نو د ازمو تاسو چې کوم پښتنو یا د افغانستان یا پاکستان یا پښتنو سیمو کې کړ د خلکو ډیره گزاره یا په مال مویشي ده یا ډیره گزاره چې د خلکو هغه پر کرهنه باندې ده پر زراعت پر فروټ باندې په میوه باندې په سبزي باندې په دې ده نو د دې چې کم مثال کدا چې یو حالت وي چې دا بوټي له منځه ځي درخت له منځه ځي او کاربن زیاتېږي اوبه نه زیرمه کېږي نو وچکلۍ دلته ډېرې زیاتې دي د وچکلۍ هم وجې هم دا دي چې بوټي او ونې نهسته که څنګه
د وچکلۍ بالکل دا وجه ده چې هغه دا شنه شیان چې دي هغه اوریز راټینګي اور دا اوریز جوړېږي لمځکې څخه دا درختې دا بوټ چې له ځانه سره اوبه محفوظه کړي بیا دا سوکه سوکه اسمان ته د خلاو خوا ته یلکي له هغو وریځې جوړېږي نو لاندې مځکه شنه وي مځکه سړه وي له هغو وریځو څخه بارانونه راووري نو چې ته بوټی ووایې یو خو له لاندې اوبه نه ځي خلاله اور بیا مځکه چې د بل ځای اوریز راشي میلمه اوریز راشي اغم لاندې مځکه دونې ګرمي پیدا کوي چې اوریز چې دی هوا یې نه موږ ووي دا به اکثره اوس له خلکو هر وکړه چې اوریز نه راشي په منډه بېرته ولاړه شي هوا پر راخلاصه شي دا چې دا خبره بله چې له دې سره متعلقه خبره ډېره ضروري خبره ده هغه دا ده چې دا بوټ چې دی د دې بوټو د وهلو چې دی دا زموږ علم ورسره لاړې اور بیا تر ګردو ضروري خبره ده د ساینس دا یا ساینټیفیکلي چې دا موجوده پښتونخوا ده که د افغانستان پښتونخوا ده که د پاکستان ده اور ایران دی بلوچستان دی دا څلور ریجنه داسې دي چې په دې کې انسانانو انسانیت له دې ځایه څخه د حیوانات ساتن له غرونو راوستن خاندي کول او بوټي لګونه له دې ځایه شروع شوي دي انسانانو ته دا هنر له دې ځایه زده شوی دی دا هغو بوټو چې دا کوم بوټي چې انسانان اوس پر دسترخوان باندې خوري یا کوم حیوانان دوی په کور کې ساتي حلالوي یا یې پوی زندګي کوي دا اوله واره د دې ځای انسانانو راخاندې کړي دي په دوی زده کړي دي نو دا هغو وایلډ جنگلی نسلونه چې دی هغه زموږ په غرو کې دی. مثلا د غنم ځنګلي نسل زموږ په غرو کې دی، د جواري ځنګلي نسل زموږ په غرو کې دی، د اوربسو ځنګلي نسل زموږ په غرو کې دی.
یعنی ستاسو یعنی ځنګلي نسل ستاسو مراد څه دی؟ یعنی ځنګلي نسل څه ته یی؟
د دې انسیسټرز دی، لکه اوس مطلب سابه دی یو بوټی دی،
یعنی
هغه ځخه مطلب زموږ د
انسیسټرز ستاسو مراد دا دی چې هغه اصلي بوټی سپاول سر کې پیدا شوی و.
لکه اته زره کاله مخکې انسانانو راوړی، د دوی فور فادرز دی، د دوی انسیسټرز دی، خاندانونه جد ابجد دی، دا زموږ په وطن کې.
یعنی تاسو سابه یادول؟ سابه تاسو
یو سابه نه دی، ډېر قسمونه دي. شاید له ما اوس نمونه زه سره کې بدن را بدن سمه د دې ساینټیفیک نمونه، یو سابه نه دی، بېخي ډېر داسې بوټي شته چې د هغو نسل زموږ دا موجوده د خوراک فصلونه چې دي دا له هغه ځایه را روان دي. نو که موږ دا نور دا شیان ختم شي، موږ به پرد انسانیت خانه ور خرابه کړو. که زموږ په علاقه کې دا بوټي نه سو بچاو، دا صرف زموږ د وطن نقصان نه دی، دا د انسانیت د پرا د دسترخوان نقصان دی. ولې دنیا داسې ځای ته روانه ده؟ خلک ته ورسه خپل تخمونه بچاوي. موږ خو موږ چې و دنیا ته ورکول، موږ د دنیا یعنی کارخانه و دنیا ته د خوراک بوټي ورکول، موږ په خپله غریبان شو.
خو ډاکټر صاحب، یو بله خبره دا ده چې تاسو ذکر کولی، له دې علاوه چې کوم دغه سری خلک استعمالوي زموږ ستاسو په وطن کې چې فصل زیات سي او په دغه باندې، نو دا څومره مؤثره طریقه ده چې هغه یعنی آب هوا بدلون یا ماحولیاتو یا د مځکې په زرخیزي یا شنزګي کې څومره یا تاوان کوي یا ګټه کوي که فصل دارنګه خلک زیاتوي؟
ګوره خبره داسې ده چې دا شیانو له دې شیانو چاره هم نشته. یو وجه ده، یعنی خوراک خلکو ته د زیات خوراک ضرورت، آبادي زیاته شو، خلک ډېر شو، لیکن د دې نقصانونه دو چند دي. یو صرف سره نه ده، دا کیمیکل فرټیلایزر یا کیمیایي کاد نه دی، د دې دا زهر چې پرپاشي، زهر ډېر خطرناک شی دی. دا زهر چې پرپاشي دا په یو دوایي ده، یو کوچنۍ خبره درته کوم، ډی ډی ټی ورته، ډی ډی ټی په جرمني کې یو کمپنۍ جوړوله چې په فرانکفورټ کې کارخانه وه. هغه 200 کاله بعد هغه اوس بنده ده، در څلوېښت کاله کښې پرا دوایي پابندي ده، لیکن 200 کاله بعد چې هغو خاره راواخیستله، خاره راواخیسته، د هغې انالایسیز یې وکړ په کارخانه په لیبارټري کې، په هغې کښې اوس هم د ډی ډی ټی ذرات پراته وو. نو موږ خو د ګردې زندګي لپاره خپلې مځکې له زهرو ډکې کړې. اور بیا بله خبره دا ده چې لویه خبره دا ساینسدانانو ته زه په خپل لیکچر کې دا یم چې زموږ سره افراد شته، هغه بې روزګاره دي. که موږ دوی ته کوچنۍ کوچنۍ مځکې ورکړو، دوی خپل څو حیوانات وساتي، څه بوټي ولګوي، څه واښه ولګوي، دوی خو په جیب کې هم اوبه وراوړلی شي. نو زموږ وطن څه دی، دا نه نسم سور کېدلی شي چې موږ خپل ینګ جنریشن څه دی، ځوان کول څه دی، هغه په دې کار کې اروان کړو،
یو مهمه خبره هغه دا چې لکه تاسو وایسه چې آبادی زیاته شوې ده، خلک خوراک ته زیات ضرورت لري زموږ ستاسو په وطن کې، په نړۍ کې هر ځای کې. خو د سرو یا کیمیایي کاد یا چې کوم دا کیمیایي سره ده، له دې ځایه د ځان خلاصولو لار هم شته که نه؟ یعنی چې فصل هم په هغه اندازه وشي؟
بالکل ستا تاسو په کوم ملک کې اوسې، ستا له څنګه ملک دی پولینډ، په هغه کې دا کیمیایي کاد بند دی، ته پوښتنه کولی شي. ډېر دنیا بغیر کیمیایي کاد، کیوبا د دې مثال دی، دا دوی چې اصلاحي تخمونه ورته، نه دا تخمونه استعمالوي، نه دا کیمیایي سره استعمالوي، هغه د دنیا په خوراک ماړه خلک دي. دا اوس د دنیا تر پورته سیاتونه،
یعنی بیا حل څه را ایستلی دی که زموږ د وطن خلک غواړي؟
حال یې دا را ایستلی دي چې کوم له دوی سره مثال دا واښه دي، بوټي دي، پانګې دي، حیوانات دي، د هغو دا سری دي، خوسایي دي، په هغو باندې دوی کار کړی دي، له هغو کمپوسټ کې هغه وراسته کې، نو هغه و مځکو ته وراچي. لږ مځکه باندې به ښه پیداوار اخلي، د لږ مځکې باندې ښه پیداوار فایده دا ده چې یو خو اوبه کمې استعمالوي، صحتمند خوراک وي، پر هغو باندې څونه بوټی صحتمند وي، ښه خوراک وده ته ورسېدی، دای دونې د بیماریانو خلاف په دې کې طاقت موجود وي، بیا بیماري نه وراځي، تا ته د دوا د سپرې کولو ضرورت نشته. نو د دې حل دا دی چې زموږ خپل مقامي نسلونه د حیوانانو او مقامي د بوټو تخمونه موږ استعمال کړو، هغه هم کمې اوبه غواړي، هم د بیماریانو خلاف مزاحمت پکښې دی. نو د دوی به څه حیوانانو څه بیا د پټای وي، زمینداري به وه، د حیوانانو انبار به ورستاوي، دا زمینداري به یې پکوله. نو دا بالکل یو سائیکل به وي د ښه نظام یو سائیکل روان سائیکل پرې
او ډاکټر راځي کاکړ سي زموږ سي کم یاد دی یادا خو بیا ورسته بیا رواج سو موږ چې ماشومان او کوشنیان او تاسو به یاد وي چې هغه وخت کې د کیمیایي کاد بیخي کم وو او همدغه مځکې وې دا به ولې د اکثره به دوی امبارونه یا دغه چې کم سخایې دي یا دا په دې باندې کول نو ستاسو په خیال باندې داسې یو امکان اوس هم جوړېدلی چې لکه تاسو ذکر وکړئ؟
بالکل سل فیصد دا امکان هم لري، دا کامیاب هم دي او دا زموږ مستقبل هم دی، بله لار موږ نه لرو.
چا اوس دی کې راځي تاسو ډاکټر راځي کاکړ سپ تاسو ذکر وکي مجموعي تور په هر اړخ باندې ما خل رڼا واچوله. سوال دا دی چې اوس دې تر راځو چې دا کار به کوي څوک؟ یعنی اقلیم بدلون یا ماحولیات په دومره بد حال ته رسیدلې دي، مځکې بوټي د هر څه خراب شوي دي او ګواښونه دي او خطره ده او ستونزې دي او مستقبل هم داسې تت ښکاري که حالت دغه څه وي، نو اوس باید ریاستونه څه وکړي او خلک څه وکړي؟ اول به حکومتونو ته راشو، حکومتونه څه کولای شي؟ یعنی زموږ ستاسو په وطن کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې او په نورو سیمو کې
اول حکومت دا کولای شي حکومت چې کومه پیسې پر فضول شیانو لګوي دا د اګریکلچر پر ډیولپمنټ ولګوي، د حکومت
یعنی د زراعت په ترکیب باندې دی ولګي،
د زراعت په ترکیب باندې ولګي، خاص کر د اوبو داسې نظام ورته جوړ کړي ګوره د زموږ د وطن اوبه چې کمې دي دا موږ یې په بور راباسو، دا پر زمینداری لګونه داسې دی لکه سړی په خپلو وینو فصل لګوي، دا بالکل یعنی ساينټیفیکلی دا د دنیا فضول ترین کار دی، اور دا هغه اوبه دي چې زموږ د بچیانو لپاره دي چې د دوی حل فلموي سړی په بوتل باندې یو قطره د په خوړ کې ورکړي.
دغه تاسو وایسته چې حکومت ته دی کې یو ګام وکړي، بل
حکومت دا اوبه چې د بارانو اوبه دي دا موږ تر ازرم کې او د زراعت لپاره را استعمال کړي اور د ټکنالوژي کله موږ سره هیلپ وکړي چې موږ په کومو اوبو باندې ښه زراعت کوو. دنیا تر د بای په دلته په امارات خلک زراعت کوي، بهترین زراعت کوي، نو تر موږ زیات پیداوار پر اخیستو له خلکو سره پیسې نسته زموږ په وطن کې، پښتانه فرض پوهېږي چې حکومت له دوی سره دا مدد وکړي چې ودوی ته په واقعي داسې قرضې ورکړي چې هغه له سوده پاک وي، ودوی ته ټکنالوژي ورکړي له داسې ملکو سیلابو سره ټکنالوژي شته، د ډیزرټ ښه ده د وچو مځکو د آبادولو لپاره چې کومه ټکنالوژي ده هغه راړي او دا زموږ ځوانانو ته ټرینینګ ورکړي ودوی ته ښه ښایسته زراعت ورشروع کړي. بېروزګاري په هغه ورځ 50% کمښت هغه ورځ اور دا بېخي ډېره پیسه نه غواړي دوی پر اګریکلچر باندې پیسې نه ولګول، خلک به دا جنګونه شیان هېر کړي، لوږه به راشي، بیا به موږ یو د بل غوښه خورو.
اوس دی کې ډاکټر صاحب یو بل ادا چې دا خو بهر په حکومتي سطح تاسو داسې پالیسیانې جوړول دي، له دې علاوه خپله د اولس د خلکو خپله ذمواري څه ده؟ یعنی هغه څه کولای شي په خپل دغه کې؟
ګوره عبدالله صاحب زه دا څو ورځې یو لیکچر سیریز ورکوم، زه ډېر ګرځېدلی یم، ما چې کومه رڼا د پښتنو ځوانانو په سترو کې لیدلې ده ما د یو چا په سترو کې هغه رڼا نه ده لیدلې. زموږ بچیان صرف پر سر لاس ته راول غواړي، زموږ خلکو ته دا به زه یو عجبه خبره در توکم، موږ ته د روزګار ضرورت نشته، موږ ته د ورک ضرورت دی، موږ ته د جاب ضرورت نه دی، په انګلیش جاب ورته، موږ ته د ورک ضرورت دی، موږ ته د یو موقع ورکولو خپلو بچیانو ته موقع ورکړو. نو دا اوس ځوانان کې ډېر غټ دغه راغلی دي، ډېر غټ بدلون راغلی دي، دا د په ژوب کې ګروپ جوړ شوی دی، درختې لګوي، د نرسرۍ لپاره کار روان دی، هر ځای باید چې ګوره دا وطن که موږ وطن وسمرو دا خاره موږ خاره وسمرو د دې وجود خپل
وجود. یعنی خلک باید څه وکړي ډاکټر راځي کاکړ؟
خلک باید چې هلته په خپله مقامي سطح باندې کوچني کوچني ګروپونه جوړ کړي، درختې ولګوي او درختې بچاو کړي، چې دا څه درختې بوټي شیان شته کوشش ده وکړي چې دا بچاو شي، دا نه وویل شي و خلکو ته دا ور وښایي چې وروره ژوند نور ځای ګټې کواسه، د وطن زیرمې مه خرڅواسه، د وطن زیرمې بوټی دی اوله وار، دا تبرانې ورته نیولې دي، ټریکټرانې ورته نیولې دي، ژوبې تباه کوي، مسکرې تباه کوي، کونړ یې تباه کوي، پکتیا یې تباه کړه، زیارت یې تباه کوي، چې دا ځوانان اوس ورته ودرې چې خدای ته وګوره بل ځای وګوره ګزاره او روزګار کوه، بوټی مه وه اور بیا به سوکه سوکه د دې لپاره اوس ټکنالوژي ډېر غټ ډیولپمنټ را روان دي چې ګورمنټ له دوی سره هیلپ وکړي، دا انجوز لږ څه هیلپ ورسره وکړي، دا زما استا غوندې خلک چې په یو دوه نقشو پوه دي خپل علم له دوی سره شریک کړي، بس ول کنن دی که سبا دی دا ملک د زرغونشا دی، انشاءالله دا زموږ ملک دی، موږ بیا دغه کوو.
ډاکټر راځي کاکړ صاحب له مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیره ډیره مننه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio